السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر 3 بجې شي د نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د جولای 28 نیټه ده. ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. پر روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نو.
پاکستان افغانستان سره د شمال پوله په ارضی توګه پرانستی. په شمالي افغانستان کې په یو هدفي برید کې یو ښځه وژل شوې او په لاتینی امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیونه زیات شوی. دا خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت له افغانستان سره د چمن پوله د جولای پر 28 په ارضی توګه تجارت لپاره تر لوی اختر پورې پرانستی. د پاکستان حکومت اصلور میاشتې مخکې د کورونا وایرس وبا له وجې له افغانستان سره د نورو تجارتي لارو ترڅنګ د چمن لاره هم تړلې وه. له دې پریکړې سره اسمبا د چمن پوله برامدات او درامدات او په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته سامان وړلو لپاره تر لوی اختر پورې خلاصوي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیې له تیرو 50 ورځو راهیسې د چمن لارې تړل کېدو عزت پرلت وهلې وو. یو مقامي مشر حکومت باید پر پوله د خلکو تګ راتګ په اړه هم اجازه ورکړي. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د جولای پر 28 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د کورونا وایرس له وجې د دوړو هیوادونو اقتصاد ته زیات زیان رسیدلی او حکومت کوشش کوي چې له افغانستان سره تړل شوی ټولې پولې پرانیزي. پولیس وایي په شمالي بدستان کې یو وسلوال برید شوی چې پکې یوه ښځه وژل شوې ده. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله مشال اړتیا ویل چې دا پیښه د جولای پر 28 سهار په میرالی کې شوې ده. پولیس وایي د ناپیژندل شوو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده چې تر پیښې وروسته تښتیدلې دي. پولیسو د ښځې نوم ونه خود او دای هم ندی ویلي چې هغه ولې وژل شوې. د روان کال کې لومړی ځل چې وسلوال برید کې یوه ښځه په نښه شوې. د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر یو شمیر غړو پرون په پیښور کې پر وکیل بشری حقوقو فعال او د غورزنګ مخکښ غړي فضل خان اډوکیټ باندې د برید خلاف مظاهره وکړه. نوموړی د جولای په 28 په پیښور کې له حملې وروسته روغ وتلی وو. د پیښور خبرنور مرکز مخې ته د احتجاج ته په وینا کې د غورزنګ یو غړي محمد علي ویل چې پر فضل خان برید د انصاف لپاره د اوازونو د غلي کولو یوه هڅه ده. فضل خان د پیښور ارمی پبلک سکول د برید ښکار شو د ټولنې شهدا فورم مشر دی. پولیسو پر نوموړي د حملې مقدمه درج کړې ده او پلټنې یې پیل کړې دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,09,190 ته رسیدلی ده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 15,079 ته لوړه شوې. خو له 2,10,000 زیات کسان له کووډ-19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف علوي پرون ټولو صوبو ته هدایت ورکړي چې په لوی اختر کې د کورونا وایرس په اړه احتیاطونه په سختۍ سره عملي کړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند کیلو غو سیمه کې د ملي امنیت ازواکونو په ځوابي بریدونو کې یو دیش وسلوال طالبان وژل شوی، 15 نور زخمیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی. د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوږیانی د جولای په 28 مشاله لري چې په یادو بریدونو کې ملي امنیتي سرتیرو او ملکی وګړو ته کوم امر جوړ نه داوختي. وسلوال طالبان په دې اړه سندې ویلي. په امریکا کې په دویمه ورځ هم د کووډ-19 ناروغۍ له وجې یو 1,000 نه زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په زیاتېدو ده. د مې میاشتې وروسته په امریکا کې په مسلسل توګه په 2 ورځو کې د کورونا وایرس له وجې له 1,000 زیات کسان مړه شوي. په اپریل میاشت کې په یوه ورځ کې نږدې 2,000 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي ول. بلخوا د لاتینی امریکا هیوادونو برازیل او ارجنټینا کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښه په زیاتېدو دي. په ټوله لاتینی امریکا کې له 3 میلیونه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د امریکا او برازیل وروسته هند دریم هیواد دی چېرته چې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو تر دې مهال د مشال اړوي خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نو واورید او څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت تر لوی اختر پورې د چمن او سپین بولدک د پولي پرانستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له 1,350 راهیسې په چمن کې بې لکه د شرط د لارې پرانستلو لپاره احتجاجي پرلت روان دي. دا وخت موږ سره د سیمینه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څه معلومات لرئ؟
ډېر مننه دغه د چمن سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تقریبا د تیرو دوو میاشتو راهیسې بنده پاتې ده او هلته په چمن کې د تجارو او چې کوم مخارکش دي د هغو لخوا پرلت لړۍ روانه ده. دوی د تیرې وې میاشتې راهیسې د هغه کنټینران یا لاریان چې هغه په خوراکي او نور شیانو بار وي په هغه کې افغان ترانزیت ټریډ هم شامل دي. دا ټول دوی لاره بنده کړې وه چې له امله د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارت لړۍ بنده وه. پرون په چمن کې د دغه تجارو یا د پرلت د برخوالو او د عوامي نشنل ګوند د پارلماني مشر یا صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترمنځ خبرې شوې وې. په هغه کې دا پریکړه شوې وه چې کوم موټروانان دي یا کنټینران د پولې دې غاړې ته ولاړ دي یا خوا ته ولاړ دي او دا د یوې میاشتې را کیسه ولاړ دي او دوی په دیوی میاشتې او په ګڼ شمېر کې دي. نو دوی ته اجازه ورکړې وه. په نتیجه کې نن دغه تجارت چې دي او دغه تجارتي کنټینران او لاریان چې دي د دوی تګ راتګ شو شوی دي او اوس چې دي دوی په خپله دواړو غاړو باندې دغه تګ راتګ روان دي او دغه تجار یا د پرلت کم پرلت کم برخوال دي هغه دا وایي چې دوی دغه د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې ودی ته اجازه ورکړې ده او دا د تجارت لړۍ د ترلوی اختر په روانه وي. خو د دې احتجاج یا فرلت چې دی هغه نه دی ختم شوی او دې د خپل په احتجاج دی اوس په نور پراخوي او دې دا هم ادا کړی دی چې په راتلونکي سورج کې به د کوچي کوچ تر ازي خپل د یو لانګ مارچ وکړي او په فیب راځي او دلته به د بلوچستان اسمبلی و مخته فرلت پیل کوي تر څو چې د دې غوښتنې نوې منل شي.
سمدا ډیر مننه ستاسو د خبرو نوریدونکو. دا به هم تاسو هم چې پردې لار اوس هم خلک د تګ راتک اجازه نه لري یوازې تر لوی اختر پورې تجارتي سامانونه پرې تل راتل شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
مشال رادیو دغه غوریدونکو په پیښور کې پروند د پښتون تحفظ مومنت پلویانو ته بشري حقوقو مبارز او وکیل پر فضل خان ایڈوکیټ تشوی بریت خلاف لاریون وک پلاریون کې د غورزنګ پلویانو په فضل خان د حمله غندنه وکړه. په نوموړي د جولای پر 28 په پیښور کې هغه محل نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي چې کله له عدالت نه کورته روان و خو له بریده روغ وته. احتجاج کوونکو په خپل وینا کې پر ریاستي ادارو نیوکه وکړه ویل چې د پښتنو خلاف زور زیاتې دی ودرول شي. امنیتي ادارو د دوی د نیوکو په جواب کې سن دی ویلي په تیر وختونو کې د دا ډول لاریونو ورستو د پی ټی ایم ګن شمیر پلویانو خلاف ته انټرنیټي جرمونو او ریاستي ادارو ضد ویناوو پر تور مقدمه هم درج شوې دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس په دې ریپورت کې ورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیل کی.
وټ پزل خان وی سٹینڈ
پزل خان
وی سٹینڈ
پزل خان
وی سٹینڈ
پزل خان
پیښور کې د احتجاجي لاریون تیر ماځیګر د پښتون تحفظ مومنت د پلویانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال په پیښور کې پر وکیل پزل خان د ترسره شوی برید غندنه وشوه او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل
نن دل داسې خلک شته په دې ریاست کې چې هغه د پښتنو په مکه امن نغواړي، هغه پښتنو له ژوند نغواړي، هغه د پښتنو د انصاف اواز د باول غاړي نه د پدل خان باندې حمله دا د انصاف د غختو پلار کې رکاوټ دی. په پدل خان باندې حمله دا د انصاف اواز د باولي
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنای اجازه دغه لاریون ته خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریدونو د لاري د خپل مبارزې نه نه پشا کیږي.
د خان شهید نواخلا، د بابړي نواخلا،
د ای پی ایس شهیدانو نواخله د کوټه د وکیلانو نواخله تر د بشیر خان بلور تر د ارمان لونی او تر د عارف وزیر دا ټول د پښتنو د نسل وژنی سلسله کړي دا یوازې انفرادی قتلونه نه دي دا د پښتنو ټول وژنه ده او دک سلسله کړي پرون چې کم د فضل خان سره وشو دا د هغه سلسله ده
د پښتون تحفظ مومنت په دې لاریون کې پر امنیتی ادارو د شوی نیوکو په جواب کې د امنیتی ادارو لخوا سندي ویلې شوی خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو وروسته د پی ټی ایم په ګڼ شمیر پلویانو د پولیسو او ایف ای ای لخوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستی ادارو په ضد د ولس د راپارولو د دپو لاندې مقدمه درج کړې شوې دي او د پی ټی ایم یو شمیر مشران او پالان د یادو دپو لاندې نیولې شوې هم دي خو بیا د عدالتونو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوي یو شمیر پلویان خوشی کړې شوي هم دي په وکیل فضل خان د جولای په 28مه نیټه هغه محل بریټ تر سره شوی وو کله چې هغه له پیښور های کورټ نه د کوهارت روډ سره نږدې کورته په خپل موټر کې روان وو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې فضل خان د دغه بریټ لنډه قصه په دا ډول بیانوي
تقریبا 3:30 بجې کور طرف ته روانم نو د دې سرکې ګیټ نه شرا مخ کې شي نو دې ټیم کې معنی یو موټر سایکل والا مخ کې شو هغه باندې دو کسان چې کم ناستو یقیني خبره ده چې ټارګټ کلر زو او تمانچه په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو په دې اسنا کې زما د ګاډي بانټ کولاو شو او دینه پس ما خپل ځان ګاډي کې لاندې خپو سره واچولو نه ډزه زما ګاډي لګیدلې دي زه سل پټه سل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د یرولو د پاره و نه د دمکاولو د پاره وي دا سل پټه سل فیصد زما د وجنې د پاره او دا زه خوده بچ کړې ما زما نه ذاتی چا سره سره دښمنی شته نه د جیدات سلانجی د هیڅ ما وز نشته دي
د ارمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان د بریټ په داسې محل شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې و پولیسو په فضل خان وکیل د بریټ په اړه پلټنی پیل کړی دي او د پیښور په یکتوت تانه کې د دغه پیخي اف ای آر درج کړی شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د بشري حقوقو فعال وکیل او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریټ ښکار شو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ پر حمله مو رپورت اوریدو هم په دې اړه راځو یو بل موضوع ته د جولای پر 28مه لوسلوالو بریده فضل خان اډوکیټ روغ وته نو موري ویلي چې نامعلوم وسلوالو ور باندې دسی وکړي خو دې پکې بچ پات شو هم پر دغه ورځ په اسلام آباد کې خبريال متي الله جان وتختبل شو خو 12 ساعته پس ورسته له هغه کور ته ستون شو چې پر انټرنیټ د سی سی ټی وی کیمرو ویډیو ګانو خبرې دوه ورسته پر سوشل میډیا د هغه د خوشی کولو لپاره اوازونه پورته کړل شول په هغه ویډیو کې خودل کیږي چې د خبريال په موټرو کې سپاره کسان په زور لزان سره بیایي په پاکستان کې وخت په وخت د خبريالانو او بشري حقوقو مبارزینو تختونه پیښه مخې ته راځي چې اف ای آر یې د نامعلوم کسانو پر ضد درجیږي دا چې دغه نامعلوم کسان څوک دي ملیحا میرزاده په دې رپورت کې دا موضوع سیړلې چې د فضل خان اډوکیټ پر غږ پیلېږي
دغه ذکر نه یو موټر سایکل مخکې شو په موټر سایکل باندې دوه کسان ناستو ټارګټ کلر زو مخامخ را باندې فایرنګ شروع کو نامعلومه کیسه دا د خود دې ټولو نامعلومو صرف یو جواب داده چې ما خو لن ختمه کانی می چا سره بدشت نه دښمنشته نو زمازي موار ریاست دی
دا د بشری حقوقو مبارز فضل اډوکیټ غږ دی چې په پیښور کې د جولای پر 28مه په موټر بریدو شو دی وايي د نامعلومو وسوالو په ډزو کې خوندي پاتې شو د فضل اډوکیټ زوی په 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول حمله کې وژل شوی و فضل اډوکیټ د پیښې د ښکار شو کسانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړی هم دی همدغه ورځ یعنی د جولای پر 28مه یو بله پیښه په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان تختونه وه خو د 12 ساعته لادرکه وروسته نوموړی کور ته ستون شو متی الله جان د پاکستان پر امنیتي ادارو په تنقید کوونکو کې دی پا
پر سوشل میډیا خبرو شوو د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو کې ښکاری چې په گاډو کې سپاره کسان د دغه خبریال مخنیسی او لزان سره بوزي. د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته پر سوشل میډیا دغه د خوشی کولو لپاره اواز پورته شو او د پاکستان امنیتي ادارو ته ګوته ونیول شوه. په فضل اډوکیټ د حمله او متی الله جان د تختونې اف آی آر د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې دی. دا نامعلومه کسان څوک دي؟ د سوات کامی جرګې غړی حاجی زاهد خان چې په 2012 کال کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی و، د جولای پر 22 مشال ریډیو ته وویل چې خبر دی چې حمله ور باندې چا کړې وه، خو تر اوسه ورته سزا نه ده ملاوه شوې.
زما یقین به ما چې اډس کړی نه هغه هم دغې ادارې سړی و. ما پېژندم، ما نیولی و، ما ول سکیچ هم جوړ کړی، نوم یې هم پېژنم. همدغه قوتونه دي چې دا صحافیان څوک د حق خبره کوي چې رښتیا وایي، نو هغه رښتیا ویونکي د دغو قوتونو دښمن. ما کیس خو چې کله احسان الله احسان مواري واغوسته، یاره دا برید بنګ کړی دی، نو هغه یې پایل کړی. په پای کې لیکلي هم دا دی یار چې څوک دا ذمہواري طالبانو قبول کړه، نو په دې وجه باندې موږ دا کیس پایل کوو. تر اوسه پورې پای کې نه څه تفشیش شوی دی، نه تر اوسه پورې د یو قاتل یا د یو قتل شوي کس انویسټیګیشن هغه قاتل معلوم دی، نه د هغه مجرم معلوم شوی دی. ټول په نامعلومه کې او په دې اعلان باندې هغه احسان الله احسان و چې دوی موږ ورته معافي وکړه چې دغه په ما کړی او معافي ولا ته ورکړه.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د جولای پر 22 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې تختون کې معلوم خو دي، خو اعلان کیږي نه.
نامعلوم افراد جو ہے وہ معلوم ہے کہ کون ہے.
نامعلوم افراد معلوم دي چې دا څوک دي. عام تاثر دي چې هغه د استخباراتي ادارو کسان دي، نو هم دغه وجه دا چې کوم کسان پیدا هم شي هغوی په دې اړه سنوي، ځکه چې دا باور ترې خستل شي وي چې څه غږ بنه کوي. دا څه لومړی په خنه ده، تر دې مخکې هم داسې واقعات شوي دي، خو په اړه یې کله چا څه نه دی ویلي چې دغه کسان چا بوتلل، چرته بوتلل او څه ورسره وکړل.
ڈاکٹر مہدی حسن وائی دا د خبریالانو د بشری حقوقو فعالانو د یرولو لپاره د امنیتی ادارو یو طریقه ده چې په ځینو وختونو کې خپکه مړی هم ترلاسه شوی دی. نوموړي د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریس تکرار کړ چې په خبره په پاکستان کې د رائے پر آزاد اظهار او میډیا بندیزونه زیات شوی دي او معلوماتو ته د ولست لاسرسي حق نه پیژندل کیږي. خو د پاکستان حکومت په بیا بیا پر میډیا د قانونو د غتورونو رد کړی دي او وایي چې د هیواد رسنې تر هر وخت زیاتې ازادي دي او د رائے پر آزاد اظهار هم بندیزونه نشته. د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د خبریال متی الله جان د خوشی کېدو پس د جولای په 22 په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د مبارزه کوونکي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي ریاست ته د ټولو ته تحفظ ذمہواري پوره کړي او د خبریالانو لپاره د قانون سازۍ ژمنه دي سر ته ورسوي.
دغه کسان د خپل د ښار دغه مخې ژوند ته خطر زیات ده، نو د هغه باید چې زیات تحفظ د پاکستان طرف ته دون چلوي. هغه په خپل انتخابي بنشوت کې دغه وعده کړي د خلکو سره چې هغه چراشي حکومت کې جوړ کړي، نو هغه به د پاکستان د تحفظ لپاره قانون سازي کوي. موږ غواړو چې دغه وعده باید چې دی خپله پوره کړي. ما خلک اوس دغه نامعلومه او معلومه خبره نه ده، ما په خلک د هر چا ته پته ده او باقاعده ویډیو راغلي دي. موضوع دا نه ده چې معلومه دي که نه، موضوع دا ده چې دا کار باید چې ایسار شي په پاکستان کې، باید چې موږ د قانون احترام وکړو، باید چې موږ د قانون د لارې چې څوک غلط کار کوي هغه ته سزا ورکړو.
که څه هم د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټویټر په بیان کې د خبریال متی الله جان تختونه د بشري حقوقو خلاف ورزي بللې، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جولای په 21 د پیښه غندلې او د پیښې د پلټنو ژمنه کړې او د اسلام آباد پولیسو هم رسنو ته ویلي چې د تختونکو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان بیا وایي حکومت باید د نامعلومو کسانو پته ولګوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وای د احتساب کمی اداره نیب یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي او اوس چې سپریم کورټ هم په دې اداره نیوه کې کړی نو باید چې دا اداره بند کړل شو د نیب چیرمن مستفی شي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراس او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سید په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د بلاول بوټو زرداری له خبرو داسې ښکاري چې دوی ځان له احتساب بچکول غواړي. حکومت د دغو تورونو په ځواب کې په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواک اداره ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لیډیو خبریال سراج زید راک.
د جولای په 28 په لاهور کې خبری کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د احتساب کمی اداره نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی او د موجوده حکومت د یو شمیر وزیرانو او پخپل د وزیر اعظم پر ضد د درغلیو کیسونه په نیب کې پراته دي خو تر اوسه یې داغوی پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې او یوازې د اپوزیشن پر ضد کاروایانې کوي. نوموړي وی
صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں.
دی وی نیب یوازې د مخالفین پر ضد کارول کیږي خو سپریم کورٹ چې د نیب په حق لا کوم فیصله ورکړي چې پکې یې د نیب اسٹیبلشمنٹ او د ګډاګي حکومت کوم احتساب کړي د اغې نرستو د نیب د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي او د نیب مشر دی استعفا ورکړي او د غیر آئینی او غیر جمهوری ادارې ته دی تالی ولګوي. بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید هم په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری په جواب کې پریس کانفرنسونه کړي. د مراد سعید وینا و د بلاول بوټو زرداری د خبرو نه داسې ښکاري چې ټول غله د احتساب نه د بچ کېدو لپاره زور لګوي. دارنګ د اطلاعات او د وفاقي وزیر شبلی فراز وینا و چې اپوزیشن غواړي د ولس لوټ کولو ته پریښودل شي او احتساب نه کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته د بلاول بوټو زرداری او حکومتي وزیرانو د پریس کانفرنس پاړه وی.
پاکستان کې تر اوسه پورې مونږ اونکه ته دین نیب د حکومتي جماعت کم خلکو ته لاس چولې د خلکو د خلې ذکر اوس پړلې چې دا ګوري چې لګیا دي حق د نیب چې د حکومت خلکو ته لاس نه شي هلن کې حکومت سو سو واري چې د آزاد اداره د ټول د پاره یو برابر ده خو د نیب خپل تر اوسه پورې لا کاغذونه صفانه شو کاغذونه د دې وجې نه صفه کیږي چې د غي خپل په کردار باندې ګوتی چتون کې خلک موجود دي ځکه چې د دې د حرکتونو ټیک نه دي کنه ز په خپل د غنم چې نیب یو آزاد اداره نه ده د حکومت د مقصد لپاره استعماليږي.
وخت د اپوزیشن د غړو شاباش شریف احسن اقبال خواجه صاد رفیق او د نور یو شمیر پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو په کراچۍ کې د وجلشي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د پیښې دوه عیني شاهدانو لخپل وروستي بیانونو انکار کړی دی. په گواهانو کې یو په زوره د بیان لیکلو او بل د بیان په اړه د هیڅ معلوماتو نه لرلو ویل دي خو بیا د نقیب مسید وکیل وایي دا ښکاري چې عیني شاهدان د امنیتي ستونزو او ژوند ته د خطر له وجې بیانونو په شا شوي دي. د وکیل په خبره د نقیب د پیښې راتلونکي اوریدنه به د جولای پر 28 د کراچۍ په عدالت کې کیږي. بلخوا د نقیب کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي. تفصیل د انیسا اجمل نور.
په کراچۍ کې د بشل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید وکیل وایي د نقیب د بشنې د پیښې دوه مهم گواهان په تراګرۍ ست عدالت کې د اوریدنې پر مهال له خپلو وروستیو بیانونو په شا شوي دي. وکیل صلاح الدین د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویل چې دوی له عدالته غوښتنه کړې وه چې گواهانو ته دې تحفظ ورکړي خو پر دې خبره د عمل نه کېدو له وجې ښایي چې دواړه گواهان رانا آصف او شهزاده جهانگیر له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی.
د دې پیښې یو عیني شاهد او سب انسپکټر رانا آصف ویلي وو چې په عباس ټاون چوکۍ کې یې د نقیب او د هغه ملګري لیدلي وو. په عین وخت کې هغوی بل پولیس سټېشن ته وړل شوي وو. زموږ کیس هم دا دی چې نقیب دی لومړی په عباس ټاون چوکۍ کې ساتلی وو، بیا یې دوه تنه پکې سبزي منډۍ ته د وړلو وروسته بېرته راوستي وو او نقیب یې بل ځای ته بوتلی وو. بل عیني شاهد شهزاده جهانگیر په خپل لومړي بیان کې ویلي وو چې زما په مخ کې یې نقیب او نور کسان راوستل او بیا راونوار او نور پولیس چارواکي راغلل، نقیب دی اوجل او بیا یې دا یو پولیس مقابله وبلله. اوس جهانگیر وایي زمانه په زور بیان اخیستل شوی او رانا آصف وایي چې ماته خو د دې پیښې او د بیان هیڅ معلومات نشته.
اور مجھے اسٹیٹمنٹ کا بھی پتا نہیں ہے.
د جنوبی وزیرستان زوان نقیب اللہ مسید اتلسم کال د جنوری پہ دیارلسم ددریو نورو کسانو سره په کراچی کې په مبینہ توګه په یو جالی پولیس مقابله کې پردی تور وشل شوی وو چې وسلوالو سره اړه لري. خروستو بیا پلټنو هغه بے گناہ ثابت کړ. وکیل صلاح الدین زیاتوی چې د جولای په 13مه بعد کراچی په عدالت کې د نقیب د پیښې بیا اوریدنه کیږي.
نقیب
نقیب د پلار تر مړینې وروسته د هغه ورور دا مقدمه پر مخ وړي. په 13 جولای د اوریدنې پر مهال به یوازې پاتې گواهان راځي. اوس هم د ډیرو کسانو او د نقیب د ملګرو بیانونه اخیستل شوي او هیله ده چې له عدالته به انصاف ترلاسه شي.
د نقیب الله مسید د بشری رستو د بشری حقوقو فعالانو په ګډون غړو خلکو احتجاج وکړ او رستو بیا سپریم کورټ د دې پیښې اسخود نوټیس اغستو سره دغه وخت د کراچۍ د پولیسو مشر راو انور لخپلې دندې لری کړ. د نقیب الله مسید پلار محمد خان د راو انور پر ضد مقدمه درج کړې و. د نقیب مسید یو خپل اتا مسید وای زنو خلکو د روغې لپاره د دوی د رضا کولو هڅه کړې و خو دوی ونه منله او سم د نقیب کورنۍ د انصاف په تمه ده. نوموړي زیاتوي داسې ګنګوسي وي چې د نقیب پلار د تورنو کسانو نه پیسې یا کور اغستې خو دا خبرې بې بنیاد دي. اسلام آباد کے وکیل لائک خان سواتی وائی پلٹنو نقیب اللہ مسید بے گناہ ثابت کرے دینو باید تورنو کسانو تا زر تر زر سزا ورکل شی.
دو خلکو لپاره کوم دراو انوار چې دا ویډیو موجود دی کې اکسترا جوډیشل کلینګ 450 نه زیات کسان وجلی او هغه باوجود دې چې کوم چې لا پتا وو خپل چې دا نه یعنی عدالت نه پټ شو چې دې باندې چې کیس جوړ شو نو دې ایئرپورټ اسلام آباد ایئرپورټ نه ایگزیټ کې چا وړو جو سپریم کورٹ کې موجود ما ساکم نثار وے کہ بھئی دا چا سارا دنا تلو بیا وے کے فیصلہ ہونا شوا اگے نہ پس دا خلق بہو منکری غریب پختون دے اگے سر چیزاں اور عام قصے نو اگے لے پارا چیزاں دا خلق ولی گواہی را گئی خپل دان مڑ کی.
پر پخانی پولیس افسر راو انور د نقیب الله مسید د وژنې مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. راو انور د 2013 کال په جولای کې په ضمانت خوشی شو. سپریم کورټ د نقیب د پیښې د پلټون لپاره ګډ تحقیقاتي ټیم هم جوړ کړي. د 2013 کال په دسمبر کې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنو د کنټرول ادارې راو انور هم د بشري حقوقو د سرغړونکو په تور لیست کې شامل کړي وو. راو انور په یو ویډیو کې په ځان لګیدلې تورونو ردولو سره ویلي وو که پر د لکومې جرایم پېښه ډلی سره د اړیکې تور وي نو باید د مرګ سزا ورته ورکړل شي او که داسې نه وي نو امریکا دې بخنه وغواړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
اوریدونکو د کورمی مشران د پولیسو په محکمه کې پر اصلاحاتو تنقید کوي او وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر شامل دوه وروسته په قبایلي ضلعو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دوی تور لګوي چې هلته د پولیسو واک او اختیار مخکینو او د نااهل کسانو په لاس ورغلی دی. د پارچینار مشرانو مشال رډیو ته ول د پولیسو په پوسټونو ګمارل شوی د پخوانیو خاصدارو او لوی سواک اهلکار باید لري کړل شي ځکه چې په سیمه کې د ډیرو بیګوناو کسانو خلاف تفی لګول شوی دی. د دوی په خبره کې چیرې د صورتحال سم نه کړل شو نو د اصلاحاتو عمل ته به نقصان ورسیږي او هغه مقصدونه به بی ځای پاتې شي چې د سل لپاره د اصلاحات شوی. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسیناو.
په کورما کې د پړچینار ځای مشران وای کا هغلته په پولیسو محکمه کې پر مختلفو څوکو تعینات په خوانی خصدار او د لوی ځواک اهلکاران لري نه کړی شول نو د انزمام اصل مقاصد ته به سخت نقصان ورسیږي. د انجمنې حسینی مشر حاجی سردار حسین وای کله چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې نو د تمل لرله چې نوې نظام تر راتلو وروسته هغلته به ټول معاملات تر قانون لاندې شي او چا سره به هیڅ ظلم او انصافي نه کیږي. خدا سي ونشول. حاجی سردار حسین زیاتوي په ځل معامله کې پر یو شمیر بے ګناه خلکو غلطی پرچې درج کېدل دا ثابتوي چې هغلته د پولیسو واک او اختیار د نه اهلو په لاس ورغلی او بلدا چې اوس هم دوی تر ظلم لاندې وخت تیروي.
برنځای کې کار شوی دی. آیا د دې کومې د پیلې ګذري دی هغه په دغه خلکو لګو دی؟ آیا مو بهر ملک سره تعلق دی؟ حالا مو بهر ملک ته مطلب د سکور کړی دی؟ د شتګر چوک دی، د شتګر خوش ملک د خمان دی، دوه کسانو کې ملک د خمان چوک دی. ټیک ټاک نظام او ته په کور دی هغه چوک ویلې نه وي خطا هغه ماهر قانون دی. هغه روشی راته د نظام روان کی
په دغه اړه د کورمه پولیسو مشر ډی پی او محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ د کامی سیملی غړي ساجد سنتوري سره خبرې وکړې. نو هغه ویل قبایلی سیمو تر انضمام وروسته د پولیسو محکمې اصلاحات هغه شان نه دي شوي کومه ته ضرورت وو. قومي سیملی غړي ویل د خصدارو او لوی ځواک د پولیسو په محکمه کې لازم کې دوه سره هغلته ټول واک او اختیار هم هغه شان مخکنیو الکارانو ته پاتې شوي چې دغه فیصله وسورته د بدلون اصل مقصد په حاصلېدو کې خندان پیدا کړي. ساجد سنتوري زیاته کړه که هغلته په مهمو څوکو د نورو ضلعو هغه پولیس افسران تعینات شوي وای کوم چې د پولیسو په نظام او قانون پوهېدل، نو نن به قبایلي ولس داسې صورتحال سره نه مخامخ کېدل. هغه په اخره کې وویل حکومتي مشران ورسره منلې چې نورو ضلعو د پولیسو تکړه او پوه افسران به هغلته ډېر زر ورولي او بله دا چې له پخواني نظام پاتې عملي افسرانو ته به روزنې هم ورکولی شي.
کاروبار کی گیا نور غیر قانونی کورونا کی گیا دوی باندې ایکشن و خصل شي ندی حوالے سره مت خو امید رکړی شوله سو پولند وخت کې وو مطلب سمو خو تکړه خلق مطلب مجلس ته مد ترانسفر کو.
د 2013 کال په مئی کې د فاټا اینی اصلاحات منځوري ورکړل شو چې لمخې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې تر ورګړې دورستا اف سی آر قانون ختم شو او هغلته د پاکستان نور سیمو په شان عدالتي واک وغځیدو. کڅو هم حکومت د پولیسو محکمه اصلاحات د کېدو داوا کوي خو د کورمې ضلع ولس له اخستل شویو ګامونو مطمئن نه دي او وایي مخکې په مقابله کې هیڅ بدلون نه دی شوی بلکې هغلته نور هم حالات خراب شوي دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر په جمرود کې د تیراکو کښېلو کډوال احتجاجي پرلت نن 24مه ورځ هم روان دي. د تیراکو کښېلو متاثرین وایي په 2014 کې سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه خو تر اوسه دوی ته د بیرته ورستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي ځنګلونه یې غوزان او نورې میوې نیولې دي، نو په کار ده چې اوس له ټولو حقونو مراعاتو سره د ستنېدو اجازه ورکړل شي. دوی دا هم وایي په جمرود کې له تیرو اتو کالو راهیسې د خپلوانو کره دېره شوي دي او له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د سیمې ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته ویلي د سیمې له مشرانو سره یې د تیر ګل په ورځ لیدلي او د دوی د مسلو په حل کولو کار روان دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي چې د یو پرلتوال په غږ پیلې کی.
خپل خاورې ته، خپل وطن ته په عزت طریقې باندې د تمام هغه مراحت کم دی چې نورو متاثرینو ته ورکړی دی د هغه مطابق چې کم دی زه هغه غواړم.
د تیراکو کې خیلونه بې کوره شو خلکو احتجاجي پرله دوام لري. په دې احتجاج کې شریک کسان وایي د تیراکو کې خیلو مهربان کلی راجګال دري او دوه توینه اته کال وړاندې هغه مهال جمرود تکړه شول چې کله د دوی په کلیو کې وسلوالو ډلو جګړې پیل کړې او بدامنی زیاته شوه خو اوس غواړي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د تیراکو کې خیلو یو بې کوره شوی تن مسعود خان مشال ریډیو ته وایي چې هلته خلکو ځنګلونه ووهل او د دوی هر څه تالا کړل.
په 2016 کې د خپل ویلې چې ټول او کلیر دوه موږ داسې انتظار یو د بل او د بل او د موږ د فوراً واپسی وشي. موږ وطن بر لوټ شو، موږ وطن چور شو، موږ وطن کومون یو وړو، موږ زمکه لوند شو، موږ بوټه ختم شو، موږ بو د خاصن ختم دی قیمتي لرګي وغزون موږ ول او ډبل بیټونه او پنچر ته جوړ شو په ګوډ جوګه روغل. موږ خپل سترګل دلی، موږ سره هر څه شته ان شاء الله. مونږ د پتم لګیږي چې مونږ د وخیر مونږ انجام وڅیوی دي مونږ زنونو مو شمون دومره خپه شوی چې ګوره قسم ده چې زیات لونیش ولا هغه ولا سبي د موږ حالت خراب شو.
په دې احتجاجي پرلت کې شریک د تیراکو کې خېلو ځنې نورو کسانو هم خپل مشکلات بیان کړل.
امانه ما میرزا ګل دو مونږ خېل ته پېسره می تعلق دی اوس مون دا خبره کوو چې مت د جنډا واضح شي چې د مو څل نه پرېږدې د مو ملک چې کوم دی درې سال ور کوم نه چې غو ملکونه مو غار سي وړل کوټې نه دی مول تیرونه وبوسل بوټي دې مو وال پټي دې مو خراب کل وغزونی دې مو وال ولې وبوسي اوس مو په دپته نه پیګو چې د مو چا نه غوښته وکړو چې په پرو دای دی مو ویر شورته وی چې تو شی ونه خرخانات کیږي دغه به وجود مو کس وی چې هغه شی نه دی مرا واندی ویل اخر مو خود بل ملک نیو چې زهنی بیمار شم ز زره بیمار يم زره مایدا بیمار يم سلا چې ز سوچنه کوم د بجړ غمدای سره غرته وی چې تنه کوي مخ کیږي نه چاته و جوړو زه خو په خپل خوخه نیم ورو ته حکومت بته وی چې ته وزه د الوکنه الوکا پرېګدا به حالي غوړو دې تیرو تک غوړو او پوره چې کوم حاکم دی اغا غوړو راشن وسره د هر شی و د شنو خطیب بنیاد باندې چې مولا دی دے خغم یلوشی
بخت من شاف ریدای چونکه موږ چکه می روزګار متاثر وو ډیر سخت ایم لیدل یی څلور غنټو مسافتم پښپړس او په 20 غنټه کې توې کړای دی د غرونو په لارو باندې راغلی یو چونکه ترانسپورت نو ز خپل هغه قافله کې یو وګړای وم خپل کډوالو سره وم او ما جړل مولا دردونه مخسیدل د غره په سر کې نستله مخ خپل کور کتل مولا جړارت لاله مو سړو کې بچایو مو په ولي باندې سحر زنانه و ما خپل هستر ګلیدونکو هلل یم مشوم اخرنه وګرځیدل په کډ کې راخسته یو هغه ورڅ د مال تمر شول او موږ جنازه وکړه خا خن کړل د ز خپل سترګولې دونکو حلل بیا
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم د یو اس ایم اس پیغام للارې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیر ګل په ورځ د تیراکو کې خېلو کډوالو سره په خپل دفتر خیبر هاوس په خبر کې لیدلې او د دغو خلکو د بهالې ادارې پی ډی می چارواکي هم راغوختي وو او موږ پر سلام مشوره روانه ده چې دوی غوښتنې و منل شي یو اندازې مطابق د تیراکو کې خېلونه په 2014 کې څه باندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره په کچه کورونو کې دیره شوي او د دوی په وینا د کډوالو د رجستریشن د حق او نورو مرستو نه محروم دي د تیراکو کې خېلو راجګال دره افغان پولیس سره لګیدلې او د غنو ځنګلونو نه ډکه غریزه سیمه ده د خیبر انتظامی چارواکي وای امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو ډلو پر ضد په 2014 کې د خیبر سلور په نوم عملیات وکړل او د غسیمه پاکه ګرځولې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د خیبر پختونخوا له مومند څخه کارخانو ته کاڼي اوړونکو گاډو والا ویلي چې دوی د حکومت لخوا د کم وزن کاڼو وړلو فیصله منلو ته نه دي تیار. دوی وایي چې که وزن کم وړي نو مزدوري یې نه کیږي او بیا به گاډي ودروي. د سیمې انتظامی د جولای پر 18 شاوخوا 300 زیات کاڼي وړونکي گاډي ودرول ورته ویل چې تر 100 ټنو زیات رانه کاڼي د وړلو اجازه نه لري. دوی وایي که حکومت تدوی غوښتنه ونه منل نو احتجاج وکوي. چارواکي وایي دا فیصله یې ځکه کړې چې د درنو گاډو له وجې سړکونه خرابېږي. د سیمینا نور حال تو مشال ریډیو خبریال شاه نواز ترکسی راکوي.
په بر محمود کې د څلور ورځ راسې ولاړ د کارنو ډک ګاډي کارخانو ته ورسول شو. دغه ګاډي د محمود انتظامی ودرول او ورته ویل چې دوی د 20 ټنونو نه زیات وزن د محمود په سرک یو نسی. د حکومت لخوا دغه ګاډي په 18 جولای ودرول شو چې شمیر د 300 زیات دغه ګاډو والا په باروخیلو کې یو غونډه وه او دوی ویل چې له ټولو زیات تکلیف ورته د انتظامی لخوا جوړ شوی. شاه حسین د ملاګورو خیبر ضلع اوسیدونکو ډرایور دی او د
نم پولیټیکل مزدورۍ ته پری دي نم یو ځای کې پری کلم خاصدار ودرې کله حکومت ټولم ودرې
نو وای در تاسو ولې مدرې
کوي وای مراځي وای دا بار کانی مراوړی او د مونږ بل علاج نشته چې دا نه
نو بیا وڅ څنګه وچ کانی کم راوړی زیات راوړی کولې مراوړی سو وای
کم وزن راوړی او چې مونږ کم وزن راوړو نو مونږ بچو دا اوس مونږ ولاړیو کنه یو پیر دوا مات شوې یره مونږ په قربانۍ کې بالکل شاکت یو چې و بیا نو کو پیسې را سره نه دا مزدوري چې دا مونږ ودرېږي مونږ بچو شپږ ورځې کې ما دوه پیرې کولای شوې تنخوا مې 15,000 ده او بچیم شپږ ودی نو ته یې زبا په 15,000 کې څوک ما
تاج بوستان نومې د پندالي محمود یو بل ډرایور و چې څو ورځې وړاندې د ګاډي ټیرونه شلېدلي نوې ټیرونه یې په 1,00,000 روپۍ ولګول او چې مزدورۍ ته راووت نو د محمد انتظامیه ورته لارې بندې کړې ده ول چې حکومت دې باید د ګاډو د وزن د کمولو د فیصلې نه وړاندې د دوی د اتحادیې سره سلا هم وکړي.
زه چې د اختر نه وروسته راووتم زه 3,50,000 روپۍ زما لارې باقیدار روانه ده په ولې په دې وجه روانه ده چې وروره ارزه کې زه په ځای ودرېږم 4,00,000-5,000 ورځې لارې ودرېږي ټیرونه په 1,00,000 روپۍ جوړه دغه ټیرونه بیا را ډس والی دي دا موږ د کمې لپاره کوو کور کې واړه واړه بچي دي 3,000 روپۍ ټریپ دي چې موږ ټریپ ونه کوو په هفته کې به مخکې موږ درې ټریپ کول او اوس موږ په میاشت کې درې ټریپ ونه شو کولی.
لارے
مزدوری نہ 30 ٹن 45 ٹن دے پورے منگ راوڑو.
دا محمد دا ماربل ٹرانسپورٹ یونین یا د ګاډو د اتحادی مشر سیول خان وای چې دوی انتظامیه سره خبرې اترې کوي خو سمون نه خوري او کده دوی د ګاډو د وزن فیصله انتظامیه په خپل خوخه په دوی په زور منله نو دوی به ګاډي ودروي او احتجاجونه به شروع کوي.
او مونږ او دوی د شهر دا کم وزن تاسو وی وای نو دا وزن دلته نه چلیږي کار په نه چلیږي مطلب دا لري چې دا نه کېدو کار دی خو هغه راسه تاریخ دوا بدل کړل خو مطلب دا لري چې خبره دې ازمن غوا کې نه خوستو
ګاډي څه کوي دا خو چې دا د سی ولاړ نو به څه کوي
نو زمنګا دا ویلې زمنګا ته حال و نوځي کنه او موږ سره خبره باندې دا حکومت یې ګرینی شي موږ سره په یونین کې تړلې خل نور بنیر مردان دا ټول موږ سره ټچ دي موږ با وغه به یو کیګو مطلب دا دی چې په یو ځای به خامخار ورونه بم بندو خپل احتجاج بم کو.
دغه ډرایوران پرون بیا د قامې سیملې د غړي ساجد مومن سره هم ملاو شو او دوی ته خپل غوښتنې وړاندې کړې وي نو بیا مې د ساجد مومن سره هم خبرې وکړې.
دلته زما اوس ڈی سی صاحب سره خبرې وشوې او کمانډر صاحب سره خبرې وشوې خو مین سی سی کما دې چې کم کانې د ګاډي نه ډېر انتهایی بار راوتی په کار رچی تی فکس هغه رنګي دغه کوي ګاډي کې راوځي د روډ کې کما دې هغه مور سره خراب کیږي
ولاړو ګاډو ته اجازه هم ملاو شوی چې ورکه پراته کانې کارخانو ته ورسوي خو په مومند کې بیا د 1500 نه زیات ټرکونه دي چې کانې وړي نو د زیات وزن او یا کم وزن وړلو فیصله لا هم نه ده شوې. او ساجد محمد وای چې ممکن ده په دغه فیصله کې هم د ګاډو والا خوخه شامل وي. شانواز ترګزه مشال ریډیو غلنه
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه وريدونکو د بلوچستان په کوټه کې حکومت د سکھ مذهب پلویانو ته 200 کال په خوانه ګوردوارا د 3 او 1 کال د اوګدي مودې وروسته بیرته سپارل ده ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان حکومت په دغه ګوردوارا کې په خپل کنټرول کې اخیسته وو په هغه کې د جینکو سکول پرانیستلې وو د دې لمخه د بلوچستان حکومت د فبروري په میاشت کې په ژوب کې 200 کال په خوانه مندر هم هندوانو ته پلاس ورکړو. په دې اړه نور تفصیل د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکمي.
د کوټ پر مسجد روډ باندې سری ګورو سنگ سبھا ګوردوارا کې د عبادت کولو ژغ دی کوم چې د درو او کلو وروسته په خپل زړه حالت کې برته وسکان ته سپارل شوې ده. د سکانو دغه مشهور عبادتګاه 200 کال زړه کوم چې په کال 1915 دیرس کې په زلزله کې نړیدلې او برته په کال 1916 دیرس کې جوړ شوې و. خو د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله زیاتره سکان د کوټ څخه هندستان ته کډه شوې وو نو دغه وروسته دلته حکومت د انجن لپاره سکول پرانستی وو او بیا دغه ودانی و مکمه او کاپ ته پلاسر کړی و. په دې ترڅ کې په صوبه کې د لژکیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار دنیش کومار وای چې درو او کال له مخه یعنی په 1920 کې دا ګوردوارا مترکه املاکی شامل کړل شوی و ځکه چې دلته هغه وخت په زیات شمیر کې سکان او هندوان وسیدل.
73 سال کې 1947
مې دنیش کومار وای چې نن هم د کوټه د زیاتره سړکانو نمونه د سکانو په نامه دي لکه ګوردت سنگ سړک نتا سنگ سٹریٹ او نور دایسی هم دا وجه و چه دوی عبادت زایونه حکومت دا اوقاف و مکمه تسوارلی و او اغا وقت پا زیاتر عبادت زایو کی سکولو نجور کردی و دا بلوچستان دا حکومت سلاکار زیاد کرده چه دا کوټ شهر پا منز که دغه گردواره پر 4,000 پوټه بانی ولاړه ده او پا اوس محال که دا دیدمزی که کمت واره بو تا رسیده لیدی لیکن حکومت دا غمزی که نه حوازی فازد کرده بلکه وسی و لجکوی و تسوارلی ده. دا نموری پوینا چه پا اپوا گلز های سکول یا شونځي کې چې کوم انجونو زده کړې کولې هغه و شاوخوا نورو شونځیو ته لېږدولې دي چې موخه د سکول په ګردواره کې د بدلون څخه د انجونو و تعلیم ته څه زیان نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې ګردواره بیرته و سکانته د ورکولو څخه نه یوازې د بلوچستان بلکې په نړۍ کې د پاکستان لپاره هم ګټور ثابت شوی دی، ځکه چې د دې څخه به و نړۍ ته دا پیغام ورکول سي چې په پاکستان کې د لژکیو حقوق زیات محفوظ دي او خلک د لژکیو زیات خیال ساتي. بلې خوا ته د لژکیو له لوري د حکومت و دې ګام ته هرکلی سوی دی. په دې اړه د سوی څخه د عبادت لپاره راغلی سنتوش کمار راته وویل چې دغه کار د دوی لپاره یوه لویه تحفه ده. سنتوش کمار وایي چې په بلوچستان ایالت کې د لژکیو لپاره د عبادت ځایو بیرته خلاصون د دوی لویه غوښتنه وه. د دې مقصد لپاره په هایکورټ او سپریم کورټ کې هم دوی درخواستونه ورکړي وو. دغه وروسته سپریم کورټ د لژکیو په اړه د شعیب سډل په مشتابه کې یو کمیشن جوړ کړی چا چې امر کړی وو چې و لژکیو ته د دوی خپل عبادت ځایونه ورکول سي. د نوموړي په وینا چې په کوټ کې دا وخت هم د 2000 څخه زیات سکان استوګن دي. د دې تر څنګ په ډیره بوکټي استاد احمد او نورو پښتون میشتو سیمو کې هم سکان وسیږي، د کوم له امله چې دوی د عبادت ځایو د کمی سره مخامخ وو. په دې اړه په ګردواره کې په عبادت بوخت یو بل کس سنجی کمار پندوانی راته وویل چې لومړی یې په کوټه کې د دوی لپاره یوه ګردواره هم نه وه. د دې تر څنګ چې د بار څخه کم میلمانه راتلل نو د دې سره د هغو د اصولو ځای هم نه و.
پهلې هماره پاس شهر کې اندر ګردواره
سنجی کمار وایي زموږ مشرانو چې کوم د یاد سوي ګردواره تاریخ راښودلې دي نو دغه صدا څرګنده ده چې دغه ګردواره 240 کاله زړه ده. نو ځکه په بلوچستان کې د استوګنو سکان او اندوان لپاره د دې ګردواره اهمیت ډیر زیات دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت هم د لسو څخه بیا تر 45 پورې داسې ګردوارې وجود لري چې هغه د پاکستان د جوړېدو وروسته حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي یا خلکو ورباندې قبضه کړې وه. د دې څخه له مخه د روان کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان حکومت 200 کاله زوړ مندر په ژوب کې ویندو لژکیو ته سپارلی وو. دغه وروسته و سکانته اوس په کوټه کې یاد سوې ګردواره سپارل شوې ده. خو د بلوچستان د اعلی وزیر د سلاحکار دنیش کمار په وینا چې په راتلونکي وختو کې به ځینې نور عبادت ځایونه هم ولژکۍ ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره حکومت په کلیزه بودیجه کې یو ځانګړی رقم هم ټاکلی دی.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو او تاسو د مشال رادیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. لاړ بشي او بلې موضوع ته. په پاکستان کې د تیرې یوې میاشتې نه د کورونا وایرس په نوي کیسونو کې کموالی را روان دی. د تیرې یوې اونۍ نه خو هر ورځ د 0 نه تر 2000 په منځ کې کسانو ټیسټونه مثبت را روان دي. که یو خوا د مثبتو کیسونو شرح راکمه شوې نو بلخوا د وایرس نه د رغیدونکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی او دا مهال په ملک کې د فعال کیسونو شمیره 50,300 ته پاتې شوې ده. په اسلام آباد کې ډاکټران وایي که حالات همدا شان د خوالي طرف ته روان وو نو امکان دی چې سپتمبر تر اخره په ملک کې د فعال کیسونو شمیره د 10,000 نه هم راټیټ شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې 1,300 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي، 23 مړ شوي دي او 2,200 نه زیات کسان ترې رغیدلي دي. یاد سینټر وایي جولای تر 30 نیټې پورې په ملک کې 2,900,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي او 2,100,000 نه زیات ترې بیرته رغیدلي دي. د تر څنګ 15,209 کسان د کرونا وایرس نه مړ شوي دي. که یو خوا د مثبتو کیسونو شرح راکمه شوي نو بل خوا د وایرس نه رغیدونکو کسان په شمیر کې هم زیاتوالی روان دی او دا مهال په ملک کې د فعال کیسونو شمیره 50,300 پاتې ده. د جولای ډومبۍ نه تر 30 نیټې پورې په پاکستان کې 50,500 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي نو 1,012,000 نه زیات کسان ترې رغیدلي هم دي. خو جون ډومبۍ نه تر 30 نیټې پورې په ملک کې نږدې 1,013,000 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي ول او 40,000 نه زیات کسان ترې رغیدلي وو. د اسلام آباد پیمز روغتون ډاکټر وسیم خواجه وایي که حالات همدا شان د خوالي طرف روان ول نو امکان دی چې سپتمبر تر اخیره په ملک کې د فعال کیسونو شمیره د 10,000 نه هم راکم شي.
خلق بیا یو ځای ته راجمع کېدل شروع شي او د صفائی خیال ونه ساتي نو کیسونو په شمیر کې چکم کمواله روان دي. دا بیا واپس لکه د جون میاشتې شپږ او اووه زرو ته د ورځې رسېدلې شي. نو خلکو له پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو دې نور هم په خشان عمل وکړي. دې ترڅنګ حکومت له هم مطمئن کېدل نه دي پکار، ځکه چې تر څو په ملک کې یو هم د کرونا فعال کیس موجود وي نو وایرس د خورېدو خطر موجوده ده. که حکومت خلک پابند کړي چې په احتیاطي تدابیرو به عمل کوي نو بیا د کیسونو شرح نور هم راکمېدی شي. د ان سی او سی تر مخه جون په نسبت جولای کې په نوي کیسونو کې د کموالي غټه وجه سمارټ لاک ډاون او خلکو لخوا تر څه حده په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي. یاد سینټر وایي جون درې مینا تر یوویشتمې نیټې پورې هر ورځ بعد پنځه نه اووه زرو په میاشت کې نوي کیسونه مخې ته راتلل، خو یوویشتم جون نه را په دېخوا یوه ورځ کې څلور نیم زره نه زیات کیسونه نه دي راغلي او د تیرې یوې اونۍ نه خو هر ورځ د دوو زرو نه هم کم کیسونه مخې ته را روان دي. د ذکر دا چې د فروری په شپږویشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغلی او مې تر اخیره په ملک کې د متاثره کسانو شمیره نږدې دوه اویا زره پنځه سوه وه او پنځلس سوه درې څلوېښت کسان ترې مړه شوي وو. خو یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې یو لک یو څلوېښت زره نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او دوه زره اته سوه دوه پنځوس کسان ترې مړه شوي ول.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بلې موضوع ته. په سوات منګوره کې د کرونا او ټولبند له وجې متاثره د سکول یو استاد په لارو کوڅو کې په خپلو ماشومانو مټر خرڅوي. دغه استاد وایي چې د کور ذمهوارې ورته ورپغاړي دي، ځکه چې چا ته لاس نشي نیولی او ځکه اوس محنت مزدوري کوي. د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې وینا ده چې د شخصي تعلیمي ادارو ټولبند د بندېدو له وجې تر پنځه ویشت زرو پورې استادان د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
په دې ټیم کې حالات داسې راغلي دي چې هغه سکولونه بندي، مدارس بندي، ټیچنګ فیلډ زمونږ نه پاتې شو، نو مجبورن مټرو ته راووتو.
د سوات منګورې سوال لسم پاس اوسیدونکو شپږ دیرش کلن حیدر زمان وایي چې د تیرو نهو کالو راسې د منګورې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مرستیال پرنسپل په حیث کار کوو. د کرونا وایرس له وجې حکومت تعلیمي ادارې بند کړې چې ورسره سکول ورته تنخواه ورکول هم بند کړه. د بیروزګارۍ سره مخ شو، نو د مجبورۍ په حالت کې په لارو کوڅو کې پتال کې پاخه مټر خرڅول شروع کړل.
مزید چې کوم دې درې میاشتې پوره شولې، ا درې میاشتې پس حکومت نور هم ټین ایکسټینډ کو، نو شاته خو په ما بس د کور خرچه ده، زه د کور یو ذمہوار پر دی ما، نو د کرانې والا قرضه را پسې راغله. نو هغه چې کوم دې سوال جواب ورته وکړل، ما ته وې چې را نور مزید ستا قرضه پتا باندې لوټ سی واکېږي. په دې مټرو پتال باندې مجبور شوم، ادا می راوغستو، خو په دې زه فخر کوم جی چې زه چاته لاس نه نیسم، د چانه سوال نه کوم، غلا نه کوم جی، خپل محنت کوم، په خپل محنت او مزدوري باندې. او خلک وای په محنت کې چې کم دینو وای د محنت می وخوګی.
حیدر زمان استاد وای چې روزانه سحر اته بجو نه والا تر ماسپخین دو بجو پورې د منګوري په کوسو کې ګرځي، دو نه واخله تر 300 روپو پورې مزدوري کیږي، د کور د ماشومانو د خوراک خرچه قدرې پوره کیږي، خو بیا هم دومره خده چې چاته لاس نه نسی.
زما 15 تنه بچی دی جی، او دا چې سمه د ورځې مزدوري وکما پاغي کې کم بچت خدای پاک راکې جو گزاره پوره کیږي نه جی. چرته کې یو ور شوپړ پاخه کړي، بل ور چرته مټر پاخه کړي، کله سبزی را وړي، نو په دغه طریقه باندې بس هغه ژوندۍ د تیروي مو چې په ست طریقه شرمی غونو د شرم نه روزان لګ دغه کړي.
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی اس ام اس صدر احمد شاوي چې دا وخت په ټوله ضلع کې 1200 وړې لوی شخصي تعلیمي ادارې بندي دي، چې ترې شلو زرو نه تر پنځه شو زرو پورې استادان د بیروزګاری سره مخ دي. دوی په وینا زیاتره تعلیمي ادارې د ماشومانو په پیسونو چلیږي او د سکولونو بندیز له وجې پیسونه نه میلاویږي، ځکه تعلیمي ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي.
په سلو کې دوه سکولونه هغه دي چې هغه ډېرې مالداري ادارې دي، هغې ته تاسو ویلی شئ چې هغه زیاتې کوي چې خپل سټاف له هغه سیلري او هغه د هغو سره هیلپ نه کوي، ځکه چې سټاف خوشحاله وي، نان ټیچنګ سټاف چې کم دی زموږ سپورټنګ سټاف هغه خوشحاله وي، نو اداره په خپل طریقې کوي. خو چې ادارې ته پیسونه نه راځي، د دې واحد انکم سورس چې دی دغه د پیرنټس دغه پیسونه دي او په دې باندې چلیږي، نو چې هغه نه راځي نو دې بیا مجبوري ده چې هغه هغه نشي پې کولی.
د پاکستان حکومت د مارچ له میاشتې په ټول ملک کې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړي. په دا اړه شخصي تعلیمي ادارو سختې نیوکې کړي. په دې ورستو کې حکومت د ستمبر 15 نیټې نه تعلیمی ادارې پرانستو اعلان کړي، ولی شخصي تعلیمی ادارو اتحادیې د اګست 6 نیټې نه سکولونو پرانستو فیصله کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د هدایتو لمخې د لوی اختر لپاره د قربانۍ سرمنې په داسل یوازې هغه تنظیمونه او دینی مدرسې راغونډوي چې له حکومت سره رجسټر وي، او چاته به هم اجازه نه وي چې په لارو کوڅو کې کیمپونه ولګوي او یا کور په کور وګرځي او سرمنې راټولې کړي. بلخوا د رجسټر تنظیمونو چارواکي وایي د سرمنو پیسې دوی د یتیمانو، ماشومانو د تعلیم او د غشان د خیر ښېګړې په نورو پروژو لګوي. نور تفصیل لپی خبره د شبیر جان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې سیکرټری اکرام الله خان د راتلونکي لوی اختر وړاندې دغه هدایت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې هغه غیر سرکاري، مذهبي یا سیاسي تنظیمونه کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي او یا په دوی بندیز وي، نو دوی ته به اجازه نه وي چې په سړډول هم د قرباني شوی سارو سرمنې راټولې کړي، او نه بچاته په لارو او چوکونو کې د سرمنو راټولولو لپاره د کمپونو لګولو اعلامیې تر مخه چې کوم رجسټرډ تنظیمونه، مدرسې، ادارې یا کسان سرمنې د راټولولو وروسته د یو ځای نه بل ځای ته وړي یا خرڅوي، نو ضرور ده چې دوی سره د حکومت لخوا اجازت نامه، خپل شناختی کارډ او د تنظیم کارډ موجود وي. د پاکستان په لویو وړو خارونو کې هر کال د خیر خیګړ په نیت سرمنې راټولونکي د مذهبي ګوند تنظیم الخدمت د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص وایي چې دوی هر کال د حکومت اجازت ورستو د خیر خیګړ کار لپاره سرمنې راټولوي.
هر کال د دې نو سیرا خلو حکومت نه د دې په هر ډیسټریکټ کې کوم کمپین چلیږي، دا غي باقاعده یو نو سیرا خلو اجازه نامه راخلو، نو دا صرف کلکشن نه دی بلکې د دې په بیک باندې د دې موږ پوره رپورټینګ کوو چې خا په دې فلاني خار کې دومره سرمنې جمع کې ساغي نه دومره ریکوري یا دومره پیسې تر نه هغه پیسې په دې قیمت کې موږ سالانه په ډیزرو کمیونټي کې استعمال کې. د یتیمانو پروجیکټ یا د دې سره سره سټریټ چلډرن زون د ایجوکیشن کې اورې ملي پروجیکټ دی، او د تلیسینه د ماشومانو دغه فری اف کار دغه د علاج او دغه د میډیکیشن پروجیکټ دی.
په پیښور کې خبريال او تجزیه کار شمع شاهد مشال لیډو ته وایي وایي حکومت د داسې تنظیمونو یا خلقو مخنیوي وکړي کوم چې د ناوړه مقاصد لپاره د پیسے کاروی
ادمه داخله جی دا قسمه اعلان په هر کال کې کیږي، په هر اختر کې کیږي. حکومت چرته په دې باندې عمل درآمد نه کړي، او دغه تنظیمونه چې ګملي په دې کې عسکریت پسند تنظیمونه هم دي، پر کوارانه تنظیمونه هم دي، کومنګورونو په پیښور کې دغه تنظیمونه غړ غړ مرکزونه دي، سرکاري خلک ته ولاړي، دا شنو دي ګرته پرونه په دې کې زموږ په خر باندې عمل درآمد ډیر مشکل
ده. د پامولدا چې دین اوړانه پاکستان حکومت په بیلابل وختونو کې په ځنی انتها پسند تنظیمونو د ډلهیز فسادونو یا ترهګرۍ په تور بندیزونه لګولي وو چې پکې جیش محمد، لشکر جنگوي، سپاه صحابه او تحریک طالبان پاکستان او نور دغه شان تنظیمونه شامل وو، او دوی په عام ورځو کې د چندو راغونډولن علاوه د لوی اختر ورستو د پاکستان په غټو وړو خارونو کې ویړیا سرمنې راټولول باندې هم حکومت بندیزونه لګولي وو. په دسمبر 2014 کې پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو په ځینې وسلوالو تنظیمونو د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګیدو ورستو د دوی بینک اکاونټونه هم بند کړل شوي وو. بلخوا د نا قانون پیسو د سارنې نړیوال ادارې اف ای ټی اف د 2013 جون میاشت کې پاکستان خړ لیست ته اچولې وو، او د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې تر هغه ته د پیسو برابرولو او تور پیسو د سپینولو مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. ولې د جون په 15مه د چین سرخار بیجنګ کې د اف ای ټی اف غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان بلا پخړ لیست کې وي، ځکه چې د دوی په وینا پاکستان د هوا دننه د وسلوالو تنظیمونو لشکر طیبه او جیش محمد ته د پنګو رسیدو مخنیوي کې ناکامه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. Oh,
پٹنو گردوں تیادوں راشدانو کارونا پریدا یہ دیدل دیار دمخ کا وہ قیامت آزین آئی داسے چیئے سے خنائی ایسو دے پزڑ دی چڑاڑا وہے خالونا